یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه نوري هرکلی کوم. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د یوې شفافې پروسې له لارې د دې کمیسیون د دارالانشا ریاست لپاره د دریو کسانو نومونه د تایید لپاره جمهوري ریاست ته وړاندې کړي، خو هغوی تر اوسه اقدام نه ده کړی. په دې اړه د انتخاباتي چارو له یو کارپو سره هم غږیږو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت سروان دا خبرونه اوروي.
پاکستانی او ترکی چارواکو د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژي خبري وکړي. د کابل پولیس وایي چې دولسنې د هوایي ډزو او د خلکو د زورولو په تور نیولې دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر نه غواړي د واشنگټن او مسکو ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیش تر دې زیات شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د ترکیې له مشرانو سره په کتنه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړې. خواجه آصف د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان، صدر اعظم بن علي یلدرم او بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره په کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. د دوړو خو په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې ترکیه او پاکستان په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات لپاره مهمه بولی، او ژمنه کوي چې په ګډه به په افغانستان کې د سولې لپاره کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې د ایران او چین له مشرانو سره هم په همدې موضوع خبرې کړې وې. د کابل پولیس وایي چې دولسنې د هوایي ډزو او د خلکو د زورولو په تور نیولې دي. له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دولستنو د نیولو ترڅنګ شپږ میله وسله هم ضبط کړې ده. د راپورونو له مخې د رواني اونۍ د شنبې د ورځې د شهید په مناسبت د خپل سرو وسلوالو په هوایي ډزو کې لږ تر لږه ډېر لستنه ټپیان شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر نه غواړي د واشنگټن او مسکو ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیش تر دې زیات شي. د دې وزارت د ویاندې په خبره ریکس ټیلرسن هڅه کوي د دواړو اتمي قدرتونو ترمنځ اړیکې ښې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون په واشنگټن کې یو خبری کانفرنس ته وویل:
The secretary believes that no further escalatory action is necessary at this point.
د بهرنیو چارو وزیر په دې باور ده چې په دې برخه کې بلداس شدید اقدام ته اړتیا نشته. موږ د مخکې تګ لپاره هڅه او کار کوو. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو دوی اونۍ مخکې په سان فرانسیسکو ایالت کې د روسیې د یوې قونسلګرۍ او په واشنگټن او نیویارک کې د روسیې د دو نورو اړوندو تجارتي مرکزونو د بندولو امر وکړ. تر دې مخکې روسیې په خپله خاوره کې د امریکا د ډیپلوماټیکو کارکونکو د شمیر د کمولو امر کړی و. د اسرائیل صدر اعظم یو وار بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال اتمی تړون سره خپل مخالفت تکرار کړ. بنیامین نتانیاهو پرون ارجنټاین ته د سفر په مهال په یو کانفرنس کې په دې باب څرګندونه وکړې. که څه هم په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې اسرائیل شایي په دې تړون کار ونه لري، خو نتانیاهو وویل: له فرصت څخه په استفادې دا وضاحت ورکوم چې زموږ مخالفت جوت دی. د اسرائیل دریز دا دی چې دا یوه بده موافقه ده، که تاسې فسخه کوئ یا اصلاح کوئ. نتانیاهو پر تهران تور ولګاو چې د ترور د داسې یوه ماشین په توګه فعالیت کوي چې ټولې نړۍ ته یې لمن غځولې ده. د ده په وینا تهران د لاتینې امریکا په ګډون په ګڼو هیوادونو کې تیروریستي شبکې چلوي. نتانیاهو د اسرائیل لومړی برحال صدر اعظم دی چې لاتینې امریکا ته سفر کوي. عراقي چارواکي وایي یو روسی وګړی چې د داعش د جنګیالي په توګه یې فعالیت کوو او پرون په موسل ښار کې نیول شوی و، د اعدام په سزا محکوم شو. چارواکي زیاتوي دغه روسی وګړي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له 2015 میلادي کال راهیسې د عراق د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه کوله. دا په روسیا کې لومړی زیږیدلی کس دی چې بغداد یې په دار د ځړولو حکم صادروي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی دغه کس 28 کلن دی او د پښتنو ګرویژنو په وخت کې ویلي چې په مسکو کې د یوه ازبک کارګر په مرسته له اسلام سره بلدتیا پیدا کړه. د آژانس په حواله کله چې دغه روسی عراق ته لاړ خپل نوم یې په ابو یاسمینال روسی واړاوه او دا یې تایید کړی چې په موسل کې تر نیول کېدو مخکې په جګړه کې ټپي شوی هم و. عراقي ځواکونه د موسل ښار او نورو سیمو د بیانیولو د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې په سلګونو جنګیالي نیولي دي.
اسمه سروانه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. ولانه په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د شکایتو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ملي یووالي حکومت مشران انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې اصلاحاتو ته لیواله نه دي او دوی تر اوسه د دې کمیسیون د دارالانشا د ریاست لپاره درې مکتوبونه ورستولي خو هغوی سر نه دی په ګروالی. په دې اړه مو د انتخاباتي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له افغانستان سره په ګډه پوله د موانعو جوړول دواړه هیوادونه او لسونه سره جلا کوي.
می خاردا خود لري وای بایسکل دي دا نور استنجره ولاري په لحاظ مونږ بالکل مخالفي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا وایي د هیواد بهرنیو چارو وزیر ترکیه ته په سفر کې د هغه هیواد له ولسمشر او بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې په دې سلا وکړه چې د افغانستان لنجل په وزیر لارې نه بلکې له سولیز لارې هواری دی. شي په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د میانمار پخوانی برما مشر چې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وایي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې سکال ګډون نشي کولای ځکه چې په راخین ایالت کې شخړې روانې دي. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ملي یووالي حکومت مشران د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې اصلاحات ته لیواله نه دي. د دې کمیسیون مشر عبدالعزیز اریایی نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې تیرو څو میاشتو رئیس د شکایتونو د انتخاباتي کمیسیون د دارالانشا د ریاست لپاره ارګ ته بیلابیل مکتوبونه استولي خو مسؤلینو په دې برخه کې تر اوسه هیڅ ځواب نه دی ویلی. نوموړي همداراز وویل چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ناشونی ده چې انتخابات خپل وخت ترسره شي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات هم د راتلونکي کال په سرطان میاشت کې ترسره شي. دې خبري غونډې ته د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس ورغلی و او د کابل له سټډیو سره دی. پردیس مهرباني نور جزئیات که اوریدونکو سره شریک کړئ. مهرباني.
مننه نوري صاحب. سلام تاسو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته وکړه، بلې نن د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون رئیس او غړو مطبوعاتي ناسته درلوده. دوی په دغه ناسته کې په تیرو اتو میاشتو کې چې دوی دغه کمیسونونو ته معرفي شوي او راغلي دي، د خپل کاري ریپورت وړاندې کړ. د کاري ریپورت مهمه برخه دا وی چې دوی ویل که څه هم مشکلات شته خو ځینې پرمختګونه هم کړي. د مشکلاتو په برخه کې وویل چې تر اوسه پورې چې څلورو میاشتونو راهیسې دوی پرله پسې درې مکتبونه ولسمشری ماڼۍ ته استولي دي، نو تر اوسه پورې دوی هیڅ ځواب نه دی ورکړی. دوی څخه وپوښتل شول چې تاسو ته د ریاست جمهوري لخوا څه ویل شوي دي چې ولې دغه د دارالانشا رئیس نه ټاکل کیږي. دوی هم وویل که ولسمشری ماڼۍ په دې اړه څه ځواب لري نو ولس سره دې ځواب شریک کړي، خو حداقل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا د رئیس نه موجودیت د دوی چارو ډیر بد تاثیر کړی او په داسې حال کې چې ورځ تر بلې انتخابات ته نږدې کیږي چې دا موضوع باید ژر تر ژره حل شي. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي آریایی د خبرو یو برخه له قدر منوریدونکو سره واورو.
ما سه مکتوبی په هم روان کردیم به خاطر اینکه آگاه بسازیم حکومت وحدت ملی را که ریاست دارالانشا برای کمیسیون شکایت انتخاباتی بسیار مهم است و نبودی از این میتونه که روند کار ما را خیلی به سختگی مواجه سازه. به این خاطر پیگیری لازم را انجام دادیم. سه مکتوبی پیهم روان کردیم که اگر لازم شد حداقل امو تاریخ مکتوب را و شماره مکتوب را در خدمت رسانه ها میتونیم قرار بدیم.
نوری صاحب یو بل انتقاد چې د انتخابات شکایتونو کمیسون مشر درلود دوویل چې مشخصا ولس مشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په انتخابات شکایتونو کمیسون کې اصلاحاتو ته چندان لیواله نه دی او که داسې دوام کوي نو بیا اول خو به انتخابات ځنډیږي او که چیرته انتخابات وهم شي هغه به نیمګړی وي. بل نوری صاحب
پردی صاحب د انتخابات شکایتونو د کمیسیون مشر په خبری غونډه کې را څرګندیږي او وایي چې څلور میاشتې کېږي چې د دارالانشاد ریاست لپاره د یو کس د نومولو په برخه کې جمهوري ریاست اقدام نه دی کړی. ولې یوازې دوی نن دغه خبری غونډه په همدې مسلې باندې د دوی خبری غونډه څرخېدله او که ځینې نور مسایل هم و خپل شکایتونه یوازې د جمهوري ریاست یا د ملي یووالي حکومت له مشرانو څخه کول او هغه له رسنیو سره شریکول؟
نوری صاحب دوی په دغه تیرو اتو میاشتو کې ټول هغه خپل کاري ریپورت وړاندې کړ او دوی ویل چې موږ نه ولس تمه لري چې موږ باید کار وکړو او نو موږ چې څه په دې تیرو اتو میاشتو کړي هغه مو په لیکلې بڼه له رسنیو سره هم شریک کړو. همداراز دوی ویل چې له ولسمشر او همداراز اجرایي رئیس سره هم دوی غوښتنې مشخصا شریکوي. او بله موضوع چې له یاد مې ونوځي نوری صاحب ډېر تاکید دوی همدا کو چې په دې تیرو اتو میاشتو کې نه یوازې دا چې حکومت او د حکومت مشرتابه ورته پام نه دی کړی همداراس دوی ونه شوای کړی یا نه دی کړی چې د ملګرو ملتونو په ټوله کې د نړیوالې ټولنې په تخنیکی برخه کې او مالی برخه کې هم دوی سره مرستې وشوي. پوښتنه وشوه چې البته تاسو کې به دا ظرفیت نه وي. دوی ویل چې نه دا زموږ دنده نه ده، پیسې باید موږ ته حکومت راکړي. مشخصا نړیواله ټولنه باندې مې انتقادونه درلودل، ویل چې موږ هغه هر څه چې تر اوسه کړي دي له ولس سره شریکو، که دې نه وروسته حکومت اقدام کوي کارونه به مختزي کوي نه کوي هم مسولیت به مشخصا ولسمشر او اجرایی رئیس ته ورګرځي.
بله محمد حدیث پردیس تاسو نه یو دنیا مننه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر دی ورسته او څرګندونو په باب مو اوریدونکو ته معلومات ورکول. لکه څنګه چې واموریدل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ملي یووالي د حکومت له مشرانو ناراضي دی او وایي چې هغوی په دې کمیسیون کې اصلاحاتو ته ژمن نه دي. تر اوسه پورې څو مکتوبونه د انتخاباتي شکایتونو د دارالانشا د مشرتابه لپاره وراستولي چې یو څوک ونوموي خو هغوی اجراءات نه دي کړي. په همدې موضوع کې بیا هم تمکیږو. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي که حکومت د انتخاباتو په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي نو په هیواد کې به بې ثباتي رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لکه څنګه چې مخکې وویل چې حکومت دوی له پامه غورځولي او په انتخاباتي کمیسیونو کې اصلاحاتو ته ژمن نه دي. په دې اړه د ازادي راډیو بل خبریال محمد واصل وصال د مدني ټولنې د شبکې یا اکسین د اجرایوي رئیس جانداد سپینغر سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دغه اندېښنه څومره پر ځای ده.
که موږ وګورو افغانستان حکومت د شروع نه کله چې اصلاحات ضرور و اصلاحات ناوخته شروع کړو، بیا کمیسیون د اصلاحاتو راغی، پنځه میاشتې کار وکړو، یوه طرحه یې جوړه کړه، هغه طرحه که عملي شوې وی واقعا ډېره ښه طرحه وه. حکومت قصدن هغه طرحه وغورځوله د پامه او په کابینه کې یو قانون د انتخاباتو دوی جوړ کړي. هغه قانون ډیر ناقصه دی، د حکومت کنټرول په انتخاباتي کمیسیونونو باندې مشروعیت ورکوي. دا غنه وروسته مونږ ولیدل چې دا د کمیشنرانو د غورایي پروسه څومره په غیر شفافه توګه په غیر معیاري او داسې مخکې لاړه چې د حکومت مستقیم لاس د کمیشنرانو په غوراوي کې. مونږ بیا د کمیسیون د دارالانشا په سر باندې کوم جنجال چې رامنځته شو په غیر قانوني توګه رئیس جمهور دارالانشا د حکومت د نفوذ لاندې تعین شو. همداسې وروسته د کمیسیونونو بې برنامګۍ ته ګورو چې ټول کارونه یې حکومت ته منتظر دي. په دې وروستیو کې د کمیسیون نوی د حکومت نوی فرمان چې باید ټول کارکوونکي د کمیسیون د اصلاحاتي ادارې چې حکومتي اداره ده د هغې لارې نه استخدام پیدا کړي. همداسې د دوی د تدارکاتو په رابطه دا ټولې ښایي چې حکومت په اصلاحاتو ته ژمن نه دی او تر څنګ یې غواړي چې په پروسه باندې کنټرول ولري، په اداراتو کنټرول ولري. دا طبیعي ده چې د کمیسیونونو په اصطلاح چغې غالمغال هم راپورته کوي او د دوه نارضایتي رامنځته کوي.
سپینغر صاحب که دا راته ووایي چې د شکایتونو کمیسون ته اوس څه پکار دی چې حکومت اصلاحاتو ته وهڅوي؟
زه فکر کوم چې د کمیسون د شکایاتو چې څه کولی شي دا دي چې صادقانه معلومات خلکو ته شریک کړي، دغه فکټونه چې دوی لاس کې لري چې په کومو دلایلو باندې حکومت د دوی اصلاحي پروګرامونو نه پرېږدي چې تطبیق شي، او که دا فشار وارد نکی کولای شي چې استعفا ورکړي، دغه مدني فشارونه دوی واردولای شي. خو زه ډیر امیدوار دیم چې که دغه سیاسي احزاب او جریانونه فعال شي او دوی لازم فشار راوړي په حکومت باندې، نو اثر به ولري.
د مدني ټولنې د شبکې یاکسن اجرایوي رئیس جانداد سپینغرو چې د انتخاباتو په انتخاباتو کې د اصلاحاتو په باب او د اجراءاتو په باب یې نظر څرګندو. او اوس مرزی احمد زی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې ډیر ژر به له هرات او بلخ څخه د هوا له لارې دهلي ته د تازه وچې میوې صادرات پیل شي. د دغې خونې د صادراتو او صنایعو د پراختیا د برخې رئیس میرزمان پوپل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د هوا له لارې له کابل او کندهار څخه 4500 ټنه تازه میوه او طبي بوټي هند ته لیږدول شوي دي. نوموړی وایي چې د نورو ترانزیتي لارو په نسبت هوایي دهلیز یو ښه بدیل دی او هم صادراتي کی په لږ وخت او مناسبه بیه بهر ته صادریږي. په پام کې ده چې د جمعې په ورځ له کندهار نه سلویخت ټنه وچه او تازه میوه او دغه راز له کابل څخه هم د شنبې په ورځ سلویخت ټنه صادراتي توکي د هوا له لارې ډهلي ته ولېږدول شي. د خوست د جلغوزو د ټولنې مشر وایي له ایراني پانګوالو سره خبرې روانې دي سو په هرات کې د جلغوزو د پروسس یو فابریکه جوړ شي. د دغې ټولنې رئیس حاجي فضل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اوس مهال د خوست جلغوزې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې له پروسس وروسته د هغه هیواد په نوم نورو هیوادونو ته صادریږي، ځکه غواړي د ایراني پانګوالو په مرسته د جلغوزو د پروسس یو فابریکه جوړ کړي. نوموړی وایي په اټکلي ډول به سږکال د خوست، پکتیا او پکتیا ولایتونو څخه نږدې 10000 ټنه د جلغوزو محصولات ترلاسه شي چې تیر کال دا شمیر 5500 ټنه وو. جلغوزي د افغانستان له مهمو صادراتي او وارداتي توکو څخه شمیرل کیږي چې تر ډیره بریده اروپایي هیوادونو ته صادریږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1280 افغانۍ، د بوریا به 50 کیلوي بوجۍ 1900 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1800 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1550 او 1 لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شازاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 620 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له افغانستان سره په ګډه پوله د موانی او جوړول دواړه هیوادونه ولسونه سره جلا کوي. له دې مخې د پاکستان صدر اعظم پرون یو وار بیا ویلي و چې له افغانستان سره په ګډه پوله د موانی او جوړولو ته به دوام ورکړي. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د میانمار پخوانی برما مشر آنگ سان سو چی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه نه اخلي. د راخین په ایالت کې د روهنګیا مسلمانانو د وژلو لپاره پر دې فشار دی که کوم بل ایالت. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله هم د راتلونکي سیشن به پورس پیلېږي او د سپتمبر په 15مه پای ته رسیږي. دا موضوع زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی په سټډیو کې راسره دی. شیبر صاحب، د میانمار حکومت څه وایي؟ علت څه دی چې آنگ سان سو چی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ګډون نه کوي؟
بله، د میانمار د ولسمشۍ د ماڼۍ ویان ژاهیتي وویل چې یو علت چې آنگ سان سو چی د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې برخه نه اخلي دا دی چې په راخین کې تروریستي بریدونه کیږي او د هیواد واکمنه هڅه کوي چې په راخین ایالت کې وضعیت آرام شي. دوهم دلیل دی دا یادوي چې په ځینو سیمو کې خلک د بغاوت هڅې کوي، نو د هغوی ځپل پکار دی. او درې ملت دا دی د ده په وینا چې دوی اوریدلی دي چې په ځینو ځایونو کې تروریستي بریدونه ممکن وشي، نو میانمار مجبور دی چې مخکې له مخکې ورته چمتو وي.
نړیوال فشارونه څه دي چې آنگ سان سو چی د ملګرو ملتونو له غونډې را وګرځوي؟
پر آنګ سان سوچی چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو هم د یو شمیر اسلامي هیوادونو فشارونه دي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر زید راد ال حسین تازه ویلي دي چې په روهینګیا کې وشل داس مثال لري لکه په بشپړ ډول چې یو ټبر لمنځه وړل کیږي. له همدې عمله د جنو په باور شي دا د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې برخه وانخلي ځکه چې دا ویره ورسره ده چې تر فشار لاندې ورشي.
مخکې تاسو د میانمار د ولسمشرۍ د مرنۍ د ویان جاهیتي څرګندونې واورېدې. جاهیتي د آنګ سان سوچي د ویان په صفت دا څرګندونې کړې.
آنګ سان سوچي خو د میانمار ولسمشره نه ده، دا د هیواد سلاکاره او د بهرنیو چارو وزیره ده، خو دې ته د جنوبي اسیا د دې هیواد د واکمنې په سترګه کتل کیږي. د همدې لپاره د ولسمشر ویان د دې په استازیتوب خبرې کوي.
د روهنګیا نږدې 3,000 مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلاديش ته په تیرو نږدې 3 اونیو کې انکډه شوي، په زور ایستل شوي یا تښیدلې دي. دا شخړې څرنګه پیل شوي دي؟
د اګست په 15مه د روهینګیا یوې ډلې د پولیسو پر پوستو حمله وکړه. تر دې وروسته د روهینګیا په سلګونو کسان ووژل شول او ګڼ کورونه وسوسېدل. حکومت د روهینګیا خلک ملامت کړل چې بریدونه یې کړي، خو په دې برخه کې چې کورونه چا سوځولي د حقو خبریالانو په وینا چې سیمې ته تللي دي هغوی په دې برخه کې شک څرګند کړی او د روهینګیا خلکو د په خپلو کورونو چې د روهینګیا خلکو د په خپلو کورونو ته په خپل ور ورته کړی وي. او د روهینګیا کوم خلک چې بنګلاديش ته کړه شوي دي هغوی ویلي دي چې پوجانو له یو سره پر دوی داسې کولې، کورونه یې ورسوسول او دا خبره یې ورته کوله که چیرته له میانمار ونوځي وبو وشل شي. جنو مهاجر بیا ویل دي چې عادي بودایانو پر حمله کړی دي.
احمد چې بدل تاسو نه مننه، یوازې د روهنګیا مسلمانان چې بنگلاديش ته کډه شوی تقریبا د 3,00,000 شمیر او دی په دوی کې اکثره ټپیان هم دي چې د بنگلاديش په کوکس بازار کې د پلوې دولتي روختون کې اندرملنه کیږي. په دې اړه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې نور معلومات هم لوستلای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له افغانستان سره په ګډه پوله د موانعو جوړول دواړه هیوادونه او لسونه سره جلا کوي. حضرت عمر زاخیل وال دا څرګندونه ورسته له هغې کوي چې د پاکستان صدر اعظم پرون یو وار بیا له افغانستان سره پر ګډه پوله د موانعو د جوړولو خبره وکړه او ویل چې هیواد د افغانستان له حکومت سره د سرحدونو د ساتنې لپاره ګډو ګزمو ته تیار دی. د ازادي رادیو خبریال فرشته جلال زی له خاغلی زاخیل وال سره مرکه کړي او په سر کې د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
مون هرگز د افغانستان حکومت د خاردار سیم طرفدار نه ده کړی. زدي دي اصلا مونږ په خپل بحث کې ویلي چې د ترینو سره پاکستان کې د افغانستان په مقابل کې د پاکستان موجوده پالیسی ده، دا پالیسی تهیتي ده، پالیسی دی حامد سولې په افغانستان کې، دا پالیسی دی داسې کې چې افغانستان ته د یو مستقل هیواد په توګه باندې وګوري او احترام ورته قائل شي. سیم خاردار خود لريوالي بایس کړی دا نور ستونزې راولاري فلحه مونږ بالکل مخالفي.
تاسو په خپل خبرو کې یو ځای اشاره کړی ده چې پاکستان باید داسې فکرونه کې چې افغانستان او هند د پاکستان د منځوي کولو په لوبه کې دي، دغه سلو روانه ده تاسو په نظر او کده نو څوک غړي
د خدا برداشت کړي شي؟ دا برداشت وو سي چې مونږ هم د پاکستان د انزوا طرفدار یو، تر حال کې چې مونږ نه زمونږ ستونزه د دولتي ادارو ترمنځ ده، د خلکو ترمنځ خو ستونزه نشته. دلته 200 میلیون نفوس وو سي چې مونږ خلک ورسره ډېر نږدې تاریخي او پخوانی اړیکې لري او دوستانه اړیکې لري. هر نوع انزوا او یا قیودات نړیوال چې په پاکستان باندې راځي عام خلک متاثر کیږي، مقتن دي طرف ده. خو په بین المللي مجامعو کې او په بین المللي فورمونو کې کله چې مونږ یو بحث پورته کوو په دې معنی نه دی چې مونږ غواړو چې بین المللي ورګانو تشویق کړو د پاکستان انزوا ته، بلکې دې ته چې پاکستان وهڅوي دی چې د افغانستان سره یو تعمیري د دوستۍ وګد محاله ډایالوګ او خبرو ته کېږي.
فکر نه کوي چې د امریکا د ستراتیژي تر اعلان وروسته پاکستان په دریڅ کې یو څه نرمښت راغلی؟
زه نه غواړم چې د امریکا پالیسي باندې بحث وکړم. زه د افغانستان د حکومت نمایندګي کوم، زه د افغانستان د خلکو نمایندګي کوم. هغه څه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، تقاضا یې ده، د دوه اړخیزو اړیکو چې ډېرې نږدې اوسي، ډېره دوستانه اوسي، د هغه طرفداري مو په هغه لار باندې زه خپل ګامونه اخلم.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل والو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد بهرنیو چارو وزیر ترکیې ته په سفر کې د هغه هیواد له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې په دې سلا کړې چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نه بلکې له سولیزې لارې هواریدای شي. ترکیه ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر د هغو سفرونو یوه برخه ده چې په وروستیو کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته پیل کړی دی. په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه خپره کړې چې جزئیات په دې راپور کې اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترکیه ته د ښاغلي آصف د سفر په اړه د چهارشنبې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړي دغه سفر په ترڅ کې د ترکیې له ولسمشر طیب اردوغان، صدراعظم او خپل ترکي سیال سره لیدلي او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره پر سیمه ایزو او نړیوالو اړیکو خبرې کړې دي. خبر پاڼه کاږي چې د پاکستان او ترکیې چارواکو د افغانستان په اړه هم خبرې کړې او زیاتوي ترکیه او پاکستان په دې سلا شوي چې د سیمې تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې سوله او امنیت ډېر مهم دی. د افغانستان د مسلې حل لار پوځي نه بلکې سیاسي دی او پاکستان او ترکیې په ګډون د افغانستان ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه باید د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ په افغانستان کې د سولې او سیاسي ټکاو لپاره کار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر هغه وروسته د خپلو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سفرونه پیل کړي چې په 13 اگست میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې تګلاره اعلان کړه او په دغه تګلاره کې پاکستان وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن کړ. ټرمپ همداشان پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسلوالو ډلو مرستو د لاس واخلي، خو پاکستان دا تورن ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د یادونه وردا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره جوړان دی ویلی و چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر باید سیمه ایزو هیوادونو سربیره د روس او امریکا سفر هم وکړي. خود دغه سفرونو د نیټو په اړه لا تر دې د مسنی دی ویلی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو اورید غرمې 12 بجې او 20 دقیقې کېدونکې دی او اوس به هم د څو تنو نظرونه واورو چې د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي او له ناوړه شرایطو سره ټکوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
نو زرمن کومه بس کې بندیان او ځینې وختونه ټول پرادي په دې توګه اوس نه علاقه زموږ سره ډېر غاښ نزل شروع دی. دا زموږ پیغام چې ته سپور کې ډېر بشي
زه باندې تاسو سره تماس کوم او په درېم بلا کې نو موږ احساس وزلي دا سیاره کړې د قومندان ظلم ده داسې نور ظلمونه کېږي بندیانو سره موږ احساس برسنۍ ته که خودي پیس غوږ نه درول نه زموږ د کوم چې شرایط دي موږ قانون کې دنه شرایط د حکومت نه غواړو خپل حق د بندیانو حق غواړو نور اضافه موږ نه سرغښتې نه دی او دوس پر نه دی پوره کړی دي.
الله په ملک کې خدای ورونه وغوړي دا چې ورونه وغوړول کېږي چې معنا بندیان خوشي شي سم دم رابرې د حکومت له سره شروع شي معنا ملک جوړیږي چې دا رقم جوړې ستا بندیان چې نوولې زغو بندیان قربان هغه جنگونو کې داغه کې داغه جنگي زده د حکومت سره دا علاقې بار د جمه خو څه کثیر چیر چا بیا جرم کاوه دا سیاسي ته کار د لوی هغه چې څو ولای شي او پات سکوار او غریب زې چاره ولس نه سي سم شام پر ګډي او قدرت نه لري بچانه د تفاخر کې هغه ته نه سي زخل په جیل کې بندي عمر ایلا سولم به سره منګلس زخل څنګه وخت مونږ د خدای عبادت مسلمان ته ګټه رسول یان دي تاوان نه لري پر دې پرځونه پر دې خوانه سیاست کې کار نه لرم نو ده هندر ته خوایې شي دا بندان خوش کی.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو اوري اوس مو یو راپور تر لاسه کړ چې پاکستان کې طالب مشان هڅه کوي چې له هغه هیواد ووزي. همداسې به د ازادي رادیو د کابل دفتر مشر حمید مومن را سره د مومن صاحب مهرباني
مننه نور صاحب یو حکومتي سرچینه چې نه غوښتل نو مې واغستل شي په سمداسو شی به مخکې راتو ویل چې یو شمېر طالب قماندانان او د دوی مشران په پاکستان کې هڅه کوي چې له پاکستان څخه په خوندي توګه ځان نورو هیوادونو ته وباسي او سیاسي پناه واخلي. البته د طالبانو د مشرانو قماندانانو له خوا دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې په پاکستان کې یو شمېر طالب قماندانان په مرموز ډول ووژل شول او د امریکا ستراتیژي چې اعلان شوه هغه د طالب مشرانو د هیلو برعکس وه. په ورته وخت کې دغه سرچینې وویل چې پاکستان په قطر، بیلابیلو عربي هیوادونو، ترکیه او په نورو هیوادونو کې خپلو ډیپلوماټانو ته دنده سپارلې ده سو دا ډول طالبان چې د سیاسي پناه اغوستلو هڅه کوي د دوی د دغه کار مخنیوي وکړي. د پاکستان هدف دا دی سو د دغه کار په مخنیوي سره د طالبانو دغه غورځنګ له منځه ولاړ نه شي او کومه پانګونه چې دوی کړې ده هغه ضایع نه شي، ځکه لا هم دغه هڅې روانې دي چې له طالبانو څخه د یوې وسیلې په توګه د افغانستان په وړاندې کار واخیستلی شي. دغه حکومتي سرچینې وویل چې قزاقستان ته د افغان ولسمشر د سفر په مهال افغان حکومت دغه مسله د قزاقستان ترکیې د مشرانو سره هم مطرح کړې وه او په دې ارتباط د افغان حکومت اراده ورته داسې څرګنده کړې وه چې ګواکې افغان حکومت هڅه کوي چې له پاکستان څخه د طالب مشرانو قومندانانو د خوندي ایستلو زمینه برابره کړي او په دې ارتباط باید د طالبانو له قومندانانو سره همکاري وشي. د دې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې یو شمېر طالب قومندانانو او د سیاسي مشرانو د سولې د عالی شورا سره تماسونه ټینګ کړي دي او هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې ښکیل شي او په دې توګه پاکستان څخه خپل ټغر راټول کړي. دغه هغه نوې معلوماتو چې په راتلونکو خبرونو کې به اوریدونکو ته نور معلومات هم په دې اړه ورکړو.
بل ډېر مننه په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومند چې له نویو معلوماتو خبرولو د افغانستان د حکومت یوې منبع مسق منبع ویلي چې طالبان غواړي له پاکستان ووزي. اوس به اسمت سروان ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان او ترکیې چارواکو د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي خبري وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر نغواړي د واشنگټن او مسکو ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ تر دې زیات شي. د اسرائیل صدر اعظم یو وار بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اتمی موافقې سره خپل مخالفت تکرار کړ او عراقي چارواکي وایي یو روسي وګړی چې د داعش جنگیالي په توګه فعالیت کوو او پرون په موصل ښار کې نیول شوی د اعدام په سزا محکوم شو.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. نور د مطالبه او د راپورونو خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي رادیو په ځانګړي پروګرام کې د مخکخو خزو په پروګرام کې یو بل مخکخه خزه در پیژنو، یوسف خان زدران ته وښی.
مخکخه خزی
د ازادي راډیو درنور دنکو سلامونه وړاندې تریو بجې د مخکې خزې تکرار خبرونه اوري. د خبرونه د تیرې دوشنبه پورز په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. دا ونیمو د مخکې خزې په خبرونه کې زیتون بهرام ملمنه ده. زیتون بهرام د کابل په پنتون کې د استاذې ترڅنګ په بیلابیلو نورو برخو کې د افغان میرمنو د ودې لپاره کار کوي. په خبرونه کې دا غي د دې هڅو ترڅنګ استاذ اوردونکو نظرونه هم مخلو. نو تاسو ټول درنور دنکو ته ز یوسف زتران په دې خبرونه کې خرغ لاست وایم. اغلی بهرام زموږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلیستړي مشي.
تاسو هم ستړي مسئ، ډیره مننه کوم د خبرونې په سر کې. غواړم خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته د خبرونې کارکونکو ته او د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته او هم د خبرونې مینوال ته وړاندې کوم. ډیره مننه کوم چې د خبرونې کې ماته وخت
راکړې. تاسو نه مننه دی مخکې کزې په توګه تاسو کرا سره نو اوریدونکو هم ته بن خوشحالي کی تاسو ون پړه باندې پوي. نو لک ډیر یادونه به اوریدونکو ته وکم. اغه دا چې اغلې په ان مل زیتون بهرام د ډاکټر میرغوث الدین مارج لور ده. په یو علمي او روناند کورنۍ کې د نړۍ تسترګي غړولې دي. په قوم احمد زیدا پلارنۍ ټاټوبې د میدان وردګو ولایت خو ورستې کورنۍ د بغلان ولایت ته کډه شوې. میرمن بهرام واده کړې، درې ماشومان یو لور او دوه زامن لري. نو د دې ټولو کارونو سره د خپل کورنۍ ترڅنګ باندې د تدریس موضوع او همدارنګه د یو موسې مشري د څنګه مختوړي په دې اړه به تاسو او روخو خده چې لزده کړی پیل کړه. غلی بهرام تاسو کڅه مونږ تاسو په بایوګرافي کې ولوستل چې په ورو وړاندې کورنۍ کې پیدا شوی د زده کړې مو په خپل خوخه کړی کې د کور په خوخه
ډیره زیاته مننه څرنګه تاسو په خپل موبایل زه په ورن اند کورنۍ کې زیږیدلم پلار میم د ډاکټر و د طب د زیاتره د ما مشوره مغه په وختو کې خو طبعا کلاس خوانځي ته تل مغه ما په انتخاب نو کورنۍ هغه خوانځي ته کورت ډیر نږدې او یو ډیر ښه خوانځي هم و مریم لیسه او د نجونو لیسه نه فارغه يم بیا لوړ زده کړې مې هم په خپل خوخه هم د کورنۍ سره په مشوره باندې
تاسو لچې پلار مو مشاور و ډیر وخت جونی وای چې د مور سره مشورې ډیر کوي او د مور په لارښوونو باندې عمل کوي بلکې تاسو د پلار سره ډیر نږدې وای
دواړو سره زنه سمهلې چې سره مور سره د کورنۍ ځوانت برخه کې ځکه چې کور مور مې د کور خزه و کور مېرمن و چیرته چې اوس رسیدلیم په لومړی قدم کې مې پلار و او په دوام قدم کې زما خواند زه هم ډاکټر ده
کله چې واده مو کول هغه ورسته مې تاسو زده کړو ته دوام ورکړ یا خپل کار ته بریا و ته
بله زه کله چې مریم علي لیسینه فارغه سوم د کابل پانتون د زبې ادبیات پانځي کې د انګلیسي څنګه مې خپل زده کړې شروع کړې دوام صنف کې هم کله چې طالبان راغلل بیا پینځه کاله وقفه په دې وقفه کې زه داسې بیکاره کې نه ناستم ما بیکاری نه خوښیږي نو دغه لپاره یو دا خو زه خپل انګلیسي ژوندۍ وساتم ما په کور کې داسې پغلا باندې وایم پغلا مې انګلیسي درس ورکاو نجونو ته پینځه لس نجونې ما ته
خپل
زه دوام صنف کې د ژبې ادبیات پنځي مسله و ما د انګلیسي څنګه
نیمه کې بیا پات شو
نیمه کې بیا طالبان راغله
دا نیمه دوره کې تاسو بیا نور خلکو ته یعنی د زده کړو زمينه برابر کړې وه په تیرم جونو ته
انګلیسي زده کړو خاص جن لپاره
او د مریم تاسو دا د لیسانس درجه ته تر ماستری کې چې زده کړې وکړي دا دوره مو به کله مکمل کړه
دا نو تقریبا هغه اخري کال د طالبانو ته ما واده وکړه بیا دوه اخري کال د پنځمې د پنتون مې خپل واده کړې کورنۍ سره ولوسته یعنی خپل خوان سره ومه
واده ورسته ډیر خلک په دې فکر دي چې زده کړې ډیر کارونه د مېرمنو څخه پاتې کیږي او همدا بلابل دلایل ویل کیږي تاسو وایئ چې زده کړو ته مو دوام ورکړو کنه د خاوند مرسته در سره وي دا غوي هڅونه و
د خاوند هڅام و خپل ارزوم هم و د دواړو زوی
کله دا موضوعات په تاریخوالي بدلیږي د سخونه شو
نه هیڅ کله هیڅ کله ما دوه کاله پانتونم له خاوند سره لوسته ده او بیا ورسته درې ماشومان مې درلودل چې مستری زده کړې مې وکړلې کله چې پانتون نه فارغ اسولم برته خی نمرې مې وړې وې په آزموینه کې برته زه پاندون کې استاد سوم انګلیسي څنګه کې بیا تقریبا یو پنځه کال وروسته له استادې مې ماته د ماستری زمينه برابر اسوه په امه اداره او پالیسي رشته کې بیا د کابل پانتون کې د واشنگتن سټیټ یونیورسيټي په مرسته باندې ما خپل ماستری مو کړله یعنی بیا مې مشوق خواند و را سره مرسته ایم را سره کوله ماشومان مم درلودل
ستاسو لیوالتیا ته په کتو هغه ساسو یو مشاور او مرستندوی وکنه هغه غختل چې میرمنی فعال وي میرمنی مخکخه وي او پارس چې رسیدلی وي
دواړه وای ځکه چې خپل مم ډیر زیاته
تاسو ما هڅه
لیوالتیا مې زیاته د همیشه غوړم چې پرمختګ ولرم پرمختګ لاسره ورنه ولرم کله چې یو کال ختميږي زه ځان سره فکر کوم چې سکل ما چې لاسره ورنه درلودلې دي ما څه څه کارونه سکل کړې دي او هم خوان پورا را سره اوګه په اوګه
فکر نه کوم چې دا یو مهم پیغام دی کله چې تاسو لخوا خپو هواي موجود وي هغه اړتیا په ختوګه بیان شي خاوند د میرمنو سره مرسته کولای شي او مهم پیغام نه دی
ولنه ولنه
خاوندان د سې کېدل شي کنه
خپل هیواد کې څه ګورم دومره ډیر نه ده نه پیګم دا تاسو ښه تاسو
خانه په هواي خ موجود وي بیا هم مشکل ده
مشکلی کله کله
ځکه دلته ډیر وخت د حقوق اخیستل یا د حق اخیستل داسې شي چې تاریخوالي ته د موضوع رسیږي حتی هغه خزه په صحیح توګه نشي بیانولی نو ډیر خلک په دې باور دي چې دا صحیح نه بیان د اړتیا صحیح نه وضاحت دا د سبب کې تاریخوالي رامنځته شو حتی هغه حقوق مخنیوي وکي
دا د ما په نظر ډیر واقعیت لري کله کله دا سمه د خپل خزه کې دایسي خپو هوایو لري یا کورنۍ ښه پوهاوی وکړی سي. که داسې نه وي زه خو همیشه داسې فکر کوم چې باید حتی په کلیو کې د ملایانو له طریقه باید دغه پوهاوی وسي، د مشرانو له طریقه دا پوهاوی باید وسي. واقعا د مونږ کورنۍ دې ته ضرورت لري، دا ټول تاوتریخوالی د بې سوادۍ
لري. زیتون بهرام، ستاسو وړاندې په دې برخې پیغامونه بلرو، خو کله چې مو ماسټري وکړه نو تبن بیا د کابل پوهنتون کې د استاد یخون کې پیس مو کار پیل کړ. د دې تر څنګ تاسو شخصي نور کارونه یا د ټولنې لپاره هم کارونه ته وګور کړي، د ټول څنګه یو ځای مدیریت کولای شي؟
کله سړی غواړي یو هدف ولري، یعنی ځوان کې باید همیشه هدف وسي. کله چې هدف ولري سړی ښه پلان کولی شي، زه په څه وخت کې څه کارونه باید وکړم. البته ما ماشومان هم درلودلی دي، شخصي کارونه مې خپل پکې درلودلی دي، خو د خاوند املاسي مې درلودلی در سره اوګه پوګه هر کار کې، یعنی مشوقم او زمينه یې مرته برابره کړې ده. یعنی واقعا سخت دی، خو ښه پلان او ښه هدف چې ولري سړی حتما رسیدلی شي.
نو د نورو کارونو تر څنګ چې هغه خبرونې په لړ کې تبن تاسو ورته اشاره کولی تر لږه، یا د اردوونکو ته باید ونه کول پکار دي چې تاسو تقریبا د شپږو کلونو رئیس د افغانستان لپاره د پوهنې او ټولنې د پراختیا لپاره د سولې د موسسې یا پی ای ایس ډی او ریاست هم په غاړه لري. د ټول افغانستان په کچه نسبتا لویه اداره ده چې په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د دغه ریاست په برخه کې تاسو تر اوسه د ټولنې لپاره په تیرم د خپلو ښځو یا میرمنو لپاره څه خدمتونه کړي دي؟
مننه کوم. څرنګه ستاسو اشاره وکړل، تقریبا 2011 کال را په دې خوا د پیسډو یا د سولې د تعلیمي او ټولنیزې مؤسسې د مشري په ایس باندې ما دنده تر سره کړې ده، او په دې دوره کې ما تقریبا شپږ پروژې تطبیق کړي یا پلي کړي دي. چې 2012 کال رئیس ما همیشه پروژې درلودلې او زیاتره د ښځو لپاره وي. تقریبا اولی یا لومړنۍ پروژه د ما چې وه د لوړو زده کړو وزارت په کچه وه، چې مختلف پوهنتونونه د افغانستان نه هغه ښځې چې د رهبریت په پوستو کې کار کوو پوهنتونو کې، غو لپاره ما یو پروژه یو کلنه درلودله. غو لپاره هم د لیډرشپ او منیجمنت ترینینګونه در دایروله، ورکشاپونه هم ورته درلودله.
د کابل په کچه د پونتون لپاره کنه د ټول افغانستان؟
نه، د ټول افغانستان تقریبا یو لس مختلف پونتونونو نم خزینه استادان، هغه استادان چې رهبریت پوستو کې کار کوي دوی لپاره هم بیا یو انجمن یا یو ټولنه هم ورته جوړه کړله، یو ویب سایټ هم ورته جوړ کړ دوی لپاره، ځکه چې دوی باید یو بل سره په تماس وسي، یو بل نه زده کړي وکړي. دا زمينه مرتبه
دا لومړی کارو،
دا لومړی کارو. او دوام کار می، دوام او دریم کار می د کابل پانتون جنو لیلی لپاره یو پروژه و چې تقریبا څلور کاله دوام درلود. دا مختلف ترینینګونه پکې وو، د انګلیسي زبه زده کړې، د کمپیوټر آیلز او ټافل کورسونه وو پکې، سیهی سنټر هم درلود، د والیبال او باسکټبال دوه ټیمونه هم درلودل، جیم هم ورته درلود، ساینسی مزامین لپاره استادان هم د کابل پانتون مختلف د پانتونونه د کابل څه وو څلور پانتونونه استادان ورته ترینران نیولې وي، غوی د زده کړو کې ورسره مرسته کوله، او نور ترینینګونه لکه د جندر او لکه د پیس بیلډینګ یا د سولې ترینینګونه باید ضرورت نیول.
البته دا محصلان او جن لپاره چې بلیلیا کې شو،
او دا محصلین تقریبا له څلور ډیر سو ولایت راغلي وي. بیا ورپسې د منګه بل پروژه د خوونې د معرف وزارت په کچه باندې و. دا پروژه چې اول لومړی سر کې یو امتیانی دوره وه، پروس کال وه، او سکل دې لپاره چې هغه پروژه ډیره ښه موافقه وړاندې لاړه، دغه لپاره یې څلور دیرسو ولایاتو کې دا پروژه وغځوله. دا پروژه اصلا د کتاب لوستلو د فرهنګ د رواجولو پروژه ده، یعنې په معارف کې د ابتدایي دورې شاګردانو لپاره.
دا هم یوازې نجونو میرمنو لپاره ده؟
نه، دا عامه ده، ټولو مکاتبو د افغانستان کې.
د دوو کارونو تر څنګ تاسو د افغانستان افغان میرمنو د لاسي صنایع د ودې او پراختیا لپاره هم کار کړی او د برخې شرکت لري، د دې شرکت کارونه اصلا څه ډول دي خدای کوي دونکو ساس په دې برخه باندې هم پوي شي کته سو مخکخه خزه مونږ معرفي کوو نو کومو برخو ته لاسرسي لري د ټولو یادونه مهمه ده
ډیره مننه کوم زمونږ یو شرکت ته د ابرا افغان په نامه دا شرکت لاسی صنایعو باندې کار کوي دا خاص مختص د خزو لپاره ده تر اوسه مهاله تقریبا 2015 کالم دا شرکت جوړ کړی ده او تر اوسه نجونې پکې ډیر کار کوي لاسی شیان جوړوي لاسی کالی جوړوي د سکولونه یا د موبایل پوښونه داس شیان یعنی د کار زمینه ورته برابره سوې او
کورو کې جوړوي که تاسو مرکز ورته لرئ
فرق کوي موږ دوه مرکز ورته لرو کابل ښار کې خو فرق کوي موږ داسې ښځې لرو چې په ولایاتو کې اته یا همدلته په کابل کې په خپلو کورونو کې شیان جوړوي بیا راوړي موږ لپاره بیا یې موږ هلته ورته ږدو کارمندان لرو چې هغوی بیا ورته پلوري
څومره مېرمنې در سره دي په دې برخه کې
تقریبا یو 25 شاوخوا کې دي
کمې نه دي ډېرې
دوی کمې دي داسې موږ سره کار کوي خو بیا د لاسي صنایع چې جوړوي هغه تقریبا ډېرې دي کلیو نه راټولې سره کنه له 5000 وزرو انجونو نه زیاتره کسانو ته کار کوي تاسو
دغه کارونو هغه چې د انجونو یادونه مو ډیره وکړه د مېرمنو یادونه مو ډیره وکړه څومره ګټه رسیدلې ده یا پټوله کې افغانانو ته څه ګټه رسیدلې ده او اوردونکو هم اخلو چې تاسو د کارونو په کوم نظر ګوري د کابل نه لمړنۍ اوردونکو ده په خیر راغلی خبرونه تستړي مشه وعليكم
السلام ثانيه کمر غزنن لتاي سره روښنه ده لایته شاجي د لوسالي د ولر نه تاسو نیم
زابل لزابل نما کابل واوریدل ډیر زیات په خیر راغلی عبدالرشید ورور زمنګ پرونه مو لپایل اوریدل د تبن چون تاسو ول چار وخت منتظر وی چاړي کوونی سي نو څه به ویل غواړي د خبرونه پاړه باندې او زمنګ د دیونی د ځانګړي ملمنی پاړه باندې خبره
دا شی چې ز دې ته د زړه کومې دي سلامونه وایم او بل یو وړاندیز مې لدی دزابل لپاره دی یو پروژه دغه کړی د کینې دغه کړی او بل تاسو یو دای خوشی وړاندیز دسی زابل په دغه کې په یو وخت کې مې نه راوته دزابل په مارې کې ډیر سخت په سات روان نو د دې په وجه کې یو چارواکی راو سو ډیر خوشاله سو
زابل په اړه باندې ولې نه اتمن تاسو غږ اوریدل کیږي په دې اړه باندې مونږ راپورټ یا زمونږ همکار لسیمې راپورټ مرکز شول لري یا به لدې ځای تعقیب کو ډیر مننه تاسو لمړنۍ پښتنه هم واخیستل شو زیتون بهرام نوٹ کړو در ځواب بوي بل اوریدونکو هم را سره شته لا عبد الرشید څخه زو بل اوریدونکو ته خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي وعلیکم السلام ډیر مننه چې کوم زین مواړی کني ولي خبرونه ته بخیر راغلی او مننه چې خبرونه کرا سره مهرباني
خلاله خزان یم د میدان اورده غلط نه یعنی کنه د تاسو د رادیو کارتون کا اوریدم کو دا ګرانه ورته ته سلام کوم
وعلیکم السلام بخیر راغلی د ژوند پاړه د زیتون بهرام د ژوند پاړه ته ونتا سو اوریدل د دې هڅو ته کوم نظر ګوري که څه پښتنه وړاندیز لري د مخکې خزي خبرونه لپاره نو اوري خا د دې اوردون کې فکر کوم چې نو می ما سی وانه ورېدو خسانی ولې چې ولې میدان ورده ګناړي کني ولې وښله د ختم لرو چې وړاندې خبرونه کې بیا را سره اړیکونه سی او پښتنه ارتش لري هغه وورو بل اوردون کې عمر سره شته خبرونه تب خیر راغلی ستړي مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام
دا مخکغه خزو مبارک می دا ویل چې اره وخور کده که سره ولاړ شي او مخکغه سی یا د جنو د پاره یا د لکانو د پاره په دې ګډوډي کې خدمت وکي یا یو مکتب پرانی دي او وخت هغې ته لیکي او په انټرنټ کې لا پیژ نو دا به خاص خدمت کړي دا چې نو لکانو چې نفي زمينه مو خپل منځونه او د سونو دا چې لا ولا کوي هغه په انټرنټ کې څو کوي نو دا چې وبول کې کتو کې وي چې خدمت کوي یو کا خدمت کوي لکه په بسل جامع کې خدمت کوي دا فورم ډیر اتو او دې تعریف وکاو او په نه پرې په کوم الفا
ډیر مننه بل اوردونکو ته ورزو خبرونه تب خیر راغلی ستړي مشي دا وخت تاسو اړی کار سره وصل د لطفن خبرې وکړي
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو درنی خوت ملمنه ته باندې کوم اجازه مين تاسو مشنه ورزونکو دې
اجی عزیمی سلامونه دې زمونږ ملمنه زیتون بهرام او اوردل وعلیکم السلام مهرباني
مننه اول کو ویالو په داسې خويند باندې چې هغه د خاورې او د خلکو او بیا په کې د خويند په خدمت کې دی ولې چې په افغانستان کې نن مظلوم او تر ستام لاندې قشر چې دی هغه د خوځو قشر دی چې دوی اپو خو تر اوسه پورې هیڅ نه دی ورکړي نو حکومت ورکړي نه رعایت ورکړي نه ورور نه مور هیڅ نه دی ورکړي او بل خور نه دا پښتنه ده چې آیا دغه ټولنې چې تاسو جوړوئ او دغه د کاري بعضې سازمانونه چې تاسو دغه خویندو ته جوړوئ آیا نشئ کولی چې زمونږ سره په د ولایاتو له لارې او دغه ستاسو کارونه چې هلته په مرکز کې مناسره دي فقط تنا په مرکز کې دي دغه ولایتو ته یې راوغځوئ ولایت چې په دې کې زمونږ هم تاسو سره همکاري وکړو او نورې خویندې هم شته دغسې داسې خویندې لرو چې هغه ډېر لاسي یو ډېر ښه کار کوي تر ماشینونو دوی ډېر ښه کار کوي
عظیمی مخه مخکی کی جواب ورکې عظیمی ته زیتون کی که پښتنه هم لري په دې برخه کې ورته وای
سمه ده ډیر زیاته مننه عظیمی صاحب سلام علیکم تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم مننه کوم لدین ته هم ستایلم د ټولنې باره کې ستاسو ویلې څنګه چې ما وویلې من کار منحصر کابل کې دا ولې لاسي صنایع چې موږ کله غواړو دا له ولایتو نه راټولو او که کله تاسو داسې څوک پیژنئ چې هغوی تاسو فکر کوئ چې موږ سره یعنی کار کولی شي هغو ته کاري زمینه برابرېږي زه کیدای شي ستاسو خپله تلیفون شمیره درکړم ما سره په تماس او دلته که نور دوستان هغه شیان چې
دفتر ګڼ اوریدونکي ممکن د دې لارې ستاسو ګټه ور ورسیږي دا کار تاسو مخته وړي په تیرم د افغان میرمنو نجونو وړتیا او لوړولو لپاره دا ګټه وروي بلې عظیمی پلان کیای
بله
سمه ده د ما آدرس زم د کابل پانتون استاد یم ژبې ادبیات پنځه انګلیسي څنګه کې او هم د دفتر آدرس دلته په کارتي چار کې ده د مسی آدرس مې هم ده او د شرکت مې هم د کابل پانتون سره نږدې ده خو د تلیفون شمیره به تاسو ته درکم
او آدرس یې ته به نه ورته ویلی ده او د کابل پانتون آدرس مو ورکړو او بالکل زمونږ سره اوریدونکي دي دا ډول دوی چې کومک ته ضرورت لري یا لږ تر لږه مدیریت ته زمینه برابرول غواړي دا ښه چاره ده او له دې لارې به مخته وړو نو ډېره مننه عظیمی ستاسو هغه وړاندیز چې هغه موږ واخیستی او مخکې چې نور اوریدونکو پوښتنې درلودلې هغه به هم ځوابیږي خو بله اوریدونکو ته ورځو خپرونې ته په خیر راغلی ستړی مشئ بلې ستاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل ده لطفا خبرې وکړئ وعلیکم
السلام السلام علیکم
مهرباني اورو
زادران صاحب تاسو ته او درنې اتلې تاسو به ورته وایم چې زموږ سلام دي د ایتون خور کای ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وایم ما سره یې مده خوښ نه لري
ډیر مننه له خوښ نه بخیر راغلې امید چې خبر وای او خبرونه به اوري خبرونه کې ستاسو حضور د ټولو اوریدونکو حضور ډیر مهم دی او خبرونه ته کول اور بخي نو لتا سورو
دا خو ډیر خوشاله زه ده او دی ویار باندې موږ په خپل سره سې خو باندې وړاندو ویارو په سیا تلان باندې ویارو موږ په خدایان کا شر کې د سې مخکې تلان نه لږه په اړه انده تلان دې د څو سنې شه چې دا څو دې درته راوځي بیا د نیمې نه کار کړي پر دې نه څه سره کا چې نیمې نه څه باندې دا کم باندې نه وي نو زیاته چې په دې باندې په دې سره شه چې کار کوي زموږ پر لدي ما تحصیلاتي کې دی او خو دې تحصیلاتو اخر دې دې او لیکسټ او ما غازي په نامه او ما دې سره
ستاسو غږم لږ خراب ده چې اوردونکي په عذاب نشي ډېره مننه ستاسو هغه تعریف و هڅونه وه او که موږ د مخکې ښځې په توګه مېلمنه کړې تاسو ورته د اتلې لقب ورکړ ډېره مننه ستاسو له تلیفوني اړیکو پیغامونو نه بل اوردونکو ته ورځو خبرونه ته په خیر راغلې ستړي مشئ د مخکې ښځې خپرونه اورئ دا نیمو زیتون بهرام مېلمنه ده چې په بېلابېلو برخو کې فعاله ده او د افغان په تېرم د افغان میرمنو او ټولنې په برخه کې کار کوي د دوی د وړتیاو او سوداګریزو فعالیتونو لوړولو په برخه کې مهرباني
سلامات اوسئ او ورځ درنې مېلمنه او ریډینګ د ګډین تاسو ټول باندې خوشاله سلام نو منه
وعليكم السلام ډیر زیات خیر راغلی ځان درته معرفي کوم ناصر خان شینوار احمد سعودي نه ناصر خان شینوار له عربستان په خیر راغلی مهرباني چې خبرونه را سره او ریڅ به ویل غواړي
سلامات اوسئ او ورځ درنې کامیابی او کورونو برکت چا د دې کور د غلط راوړنی باور ته زما په دې ځل کې د پیرانا بل سره راغله یعنی په دې شکل سره د موږ خويندې د ورونو نه کمې نه دي خو د دې ته د فرصتونو برابر دي زما یو پښتنه دغه ده چې اکثره کورنۍ کې کومه وګورو دا یو خود نارینه هغه چې موږ ګرمو خو ځینې مې هم د دې چې هغه زوی ډیر نه دی د دې لپاره چې لور
یو معنا دا لور تنیم ورتی زی تروغ دا وخت دا غی په هغه باندې د سی د کم تری سره د کور نه شروع شول دا چې د خوندی او بیا د تا چې مې د لپاره بده دي ټول ان دی او بل دا د هغه په برخه کې ما دی چې دې چې دې چې ما سره د پلار او د خاون مرسته او همکاري وا او ما خپل هغه هدف چې کوم ما تا کړی ځینې کسان چې دې چې د دې سره په هغه وخت کې به مخالف وو د کورنۍ نور لکه یا ماماګان یا داسې هغوی اوس په دې باندې لکه خوشحاله دي چې دوی دغه هدفونه ترلاسه کړي او نورې محاسې کوي او که نه
ډیره مهمه پوښتنه ډیره مننه چنواری صاحب ډیره مننه مهمه پوښتنه مو مطرح کړه او په دې اړه باندې د نیمې او یوې مڼې خبره یادونه تاو کړه په کور کې ټولنیز حقوق او د هر چا حقوق څنګه دي مونږ یو بل ځانګړي خبرونه لرو هغه د پنځ شنبې په ورځ ماسپښین 12 نیمه بجې خبري کاغه سره واوري ډیر دا ډول پوښتنو ته ځواب ویل کیږي او دا چې په کورنۍ دننه جوړښت څنګه وي او د هر چا حقوق څنګه دي هغه له هغه هم زمونږ سره اوردون کې تعقیبولې شي اړیکې هم را سره نیول شي او خام او غږ هم راته سبتول شي نو کچیر په دې حقوقونو او دې موضوعاتو باندې تاسو نظر لرئ نو 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیره در سره نوٹ کړئ هغه خبرونه تر ته پیغام پرېږدئ اوس دا اردن کو نوبت تقریبا هم دومره بس ته چې بیا د خبرونه وخت هم کمیږي زیتون بهرام تاسو ته هغه اردن کو څه پوښتنه درلودلې که جواب شي
ز بیا مننه کوم له درنو دوستانو چې د خبرونه ته غوږ کې خود او همه زنګونو وهل په سر کې د ښاغلي
محمد چې ټول استادو هڅه وستایل ډیر زیاتې
ډیر زیاته مننه کوم لدی چې هر یو وستایلم وستایلم او حتی د خوست څخه ورور زنګ وهلې او نوم و سې و نورې ده غاته اتل راتول چې ډیر په ځان و ویړولم مننه کوم لدوینه دوی خو داسې خاصې پوښتنې
دوستانو سره
او یو راتلم هغه سوال ته عبدالرشید خان وویل چې دادی مونږ برنامې کله په کومه پروژه په زابل کې مونږ پلي کړو
هغه ته
زه دا وعده ورکوم چې هغه پروژه مونږ چې ما وویل چې د معارف لخوا پلي کېږي کال ته په 9 کال کې مونږ په زابل کې انشاءالله د یو کال لپاره دغه پروژه لرو هغه ټول ښوونځي چې په زابل کې دولتي ښوونځي دي دغه لپاره مونږ د لوست د فرهنګ د پراخولو یا عامولو برنامه مونږ لرو چې هغه ډیر اړین ده او مونږ ته ډیره ښه نتیجه
راکړي پرته ولایتونه دلته د کار زمینې ډیر کمې د لاسي صنایع فکر نه کوي ډیره مهمه پروژه ده ولایتونو ته غزول کیږي
ډیره مهمه پروژه ده مونږ ته رسیږي خو هغه رقم چې د دوی ضرورت ده او د مونږ زمينه لګ برابر ده چې موږ او دوی څنګه وکړای سی او بل سره مخامخ سو دا موږ دولت او غوړو چې کدا سي زمينه موږ ته برابر کی چې موږ وکړای سی او بل سره مخامخ سو
لکه اجي عظیمی چې یادونه وکړه په کوم مدرس باندې کنه هغه هم د سي شهرام درو د ټولایتونو ته د هڅې غزوي کنه نو تاسو پلان شته چې ټول ولایتونو ته لاسرسي پیدا کړی
خامخ تر یو حد زین ولایت سره موږ وسم لاسرسي ور سره لرو خو هر ګوټ ته نه ولی داسې خبرونه چې تاسو مثلا ازادې رادیو ده د ام ترغه جاي څه د اوس لا ګورم ام ډیره ګټوره خبرونه ده کې د سې منغه غونو سره ورسي او دوستان پوسی سدلته داسې پروګرامونه کې دی چې امکان لري ستا خو بیا هم کدا زمینی برابر سیستم منغه وکړای سو سره مخامخ سو او هم ورور ناصر خان شینوارې له سعودي څخه زنګ وهلې و غنم ډیره مننه کوم هغه سوالونه خپل درلودل یعنی هغه مایندې چې ډیر تنا خپل ځمن نازي یغه ته د ما پیغام داده سي لورګان هم ډیرونه زي زکه چې کمنګه خويندې یا مایندې زده کړونه لري نو هغه کور کې ولاو چې هر څومره منګو وي 50% هغه په کور کې وانډه لري په مشورو کې پات چې کې ولاو کار سونه وي یعنی ډیر باید لورګان ته زده کړو زمينه برابر کړي زکه چې بیا کله واده کوي د خلاص باندې یعنی حاکمیت لري خپل اقتصاد لري
خپل پښتنه مهمه و چې هغه چا چې یو وخت کې ستاسو د پرمختګ مخه نیول فرضاً مثال کې کورنۍ کې شاید څوک بوو ستاسو هغه اوس په تاسو ویاړي کنه اوس
خامخا ویاړي ډیر ویاړي یعنی زینومونه نه سم خیسله دغه کسان و سه نه غختله ولې موږ ورسره ډیره مبارزه او مجادله کړې ده خو اوس را باندې واقعا ویړی او هر چیرته د مانو مخلي وایي چې دا مې څکیږي او څوک مې ده
او ته د ژوند سره شاید تاسو مالی یا څه ډول مرسته هم کوي
مالی مرسته خامخا ډیره زیاته په کورنۍ کې نه
مدام په ثبوت ورته رسیدلې کله چې هر وخت تاسو فکر شاید کله سم نه وي مخالفتونه
بله بله نو ځکه مو ویل چې اما په هوی ته ډیر
راسته د دغه اردن کو پیغامونو نظرونو ته پکې تو فکر نه کوي دلته تاسو د کار او تاسو فعالیت په وړاندې باندې ډیر زیات احترام شته د اورونو سره د ټول افغانانو سره خاصتا ځکه چې هر ونه همداسې پیغامونه تاسو ستاینه ترازی او خلک تاسو کار ستې تاسو کار سم وي او لکه لګه ګټه هم ډیره روښانه وي نو فکر نه کوي په وړاندې مو خورا زیات احترام شته
واقعا چې احترام ستل لکه فکر کوم چې کله کله یو جرأت غوړي چې هر څوک له خپل کورنۍ هم شروع کړي یعنی هر خور کولای شي هر څوک خپل استعداد لري خو که زمينه ورته برابر شي که ماته به پلار زمينه نه و برابر کړي که ماته مې خوان زمينه نه و برابر کړي بس ما بم یوازې اشپزي کولای شي هر څوک کولای شي اوس د
اشپزي کوي
هر څوک کولای شي خیاطي مې زده اشپزي مې زده یعنی داسې کار نسته چې یعنی نورې میرمنې وکړی سي او دما به ورسره زده نه وي
بله ډېره زیاته مننه اغلی بهرام د خپرونې وخت په ختمېدو دی درنو اردوونکو له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې را سره وي د خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیږي تاسو ټول په پاک عرب سپارم د خدای په امان
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.